مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د ګل ورځ او د 2012 کال د جولای 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو یو ځل بیا په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په کابل کې د پاکستان سفیر تول شوې د پاکستان لخوا راکټي بریدونه به د دوه هیوادونو اړیکې خرابې کړي. په خیبر پختونخوا کې به د امن لخر د غړو مشکلات هم واوري. خو اول زموږ همکاري انیس اجمل ته ورزو د روانې کړي تازه خبرونه ترې ورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټی کې افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د بریدونو دوام د دوی ترمنځ تعلقاتو باندې منفي اثرات غورځولی شي. په بنو کې ناڅرګند وسلوالو لخوا په هسپتال کې ډیوټي ترسره کوونکي پولیس باندې په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او بل ژوبل دی. او په واشنگټن کې نړیوال ایډز کانفرنس شروع شوی دی. اوستا خبرونو تفصیل. افغانستان د اتوار پرس پاکستان ته خبرداري ورکړي چې کده پولې بل غاړه یې نوري ګولې اوغر زبلی نو تعلقاتو ته به سخت زیان ورسیږي. د بهرنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر جاوید لودین د اتوار پرس په کابل کې پاکستانی سفیر په تازه بریدونو د خبرو لپاره وربللې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر وایي دغه مسله په ملي کمی شورا کې هم سیړل شوې ده. دولسی جرګی رئیس عبدالرؤف ابراهیم په دې اړه وایي
په کونړ او سمنګان کې و ډیره درناکه پیښه او همدارس په کابل او میدان وردګو ولایتونو کې د ناامنیو ډیرې دل د دې ایجاب کوي چې د ملت کور باید ډیر ژر دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. په دې حق له امنیتي ارګانونو ستاسو د وړاندیز له مخې د ملت کور ته راغواړو. اوس ستاسو زړه چې استجواب کوي او که استهزاء کوي.
بل خو تیر شپه نا وخته د پاکستان پوسټ په یو خبر پاڼه کې دا تورونه رد شوی دي. پولیس وایي تیر شپه موټر سایکل سپرو ناصرګند وسلوالو د بنو لوی اسپیټال په دروازې باندې ډیوټي ورکوونکو پولیسو باندې ډزې کړې دي. په دې حمله کې یو پولیس والا وژل شوی او بل ژوبل دی. پولیس وایي د برید وروسته حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان د بنو ترجمان کاری سرفراز په غاړه اغستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره هفته هم په بنو کې د پولیسو په یو مال خانه ځانمرګي برید شوی و. بلخوا په کراچۍ کې پولیس وایي چې نن د ښار کلیفټن په سیمه کې د چین کونسلګری سره نږدې د ګاډو په یو اډه کې چاودنه شوي چې پکې چاته سمرګ ژوبله نه ده اوښتې. د سند صوبې د داخله محکمې سلاکار شریف الدین میمن په خبره دغه چاودنه په موټر سایکل کې د ایښودل شوو چاودیدونکو توکو په ذریعه شوې ده. د دغه په خبره د چاودنې له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې خو الته ولاړو ګاډو ته پکې زیان شوی دی. د قبایلی سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې اغو 200,000 ماشومانو ته د ګزرن د ناروغۍ نه د بچ کېدو د ساسکو ورکولو لپاره وسلوالو سره د انتظامی خبرې اترې روانې دي چې د ځایي وسلوالو د ګواښ له وجې د ساسکو نه بې برخې پاتې دي. اغه زیاته کړه
په 2010 کې دا فیصله شوې وه چې په 1 دسمبر په 2012 کې به هغه افغان مهاجر واپس رضاکارانه توربانی دي کوم چې دلته 13 کاله نه دي. دا زما ذاتي فیصله نه ده، دا د کابینت فیصله ده. خو زموږ وزارت د هغې لپاره سیستم به جوړوي او د هغې د تلو د هغې د هلته د لیږلو یو بندوبست وکړي.
د روانې میاشتې په 14مه، 15مه او 18مه نیټه په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ نه د بچ کېدو د ساسکو کمپاین ترسره شو. خو په شمالي او جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ په باړه کې ځایي وسلوالو د دغه کمپاین مخالفت کړی و او ګواښ یې ورکړی و چې یادو شوو سیمو کې به د دغه کمپاین کارکوونکي نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان د قبایلی او ریاستی چارو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان کې مشت افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د ستنېدو نیټه د روان کال 1 دسمبر پورې ده. هغه وایي
حکومت خپل کوشش کوي
پولیټیکل ایجنټ هم لګیا دی او زموږ هغه چې دی څومره پارلیمنٹ طرف نه هم خپل کوشش کوي لګیا دی او جرګه هم لګیا ده. نو چې څنګه پیشرفت وشي هغې کې نو مونږ ته به اطلاو کړي، بیا به مونږ چې دی هغې په مطابق بیا.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د وینا تر مخه دا مهال په پاکستان کې 300,000 قانوني او هم دومره غیر قانوني کډوال میشت دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د عراق چرواکي وای په بغداد او د سرخر په شمال کې د وژنو او د بمی چاودنو لوجې 1500 تنه وجلی شوي او ګڼ شمیر شوبل دي. په دغه بریدونه کې په دولویا او تاجی کې په پوځي مرکز بریدونه هم شامل دي او دارا سادیا خان بینی ساد او نورو ښارونو کې هم بریدونه شوي دي. چرواکي وای په دې بریدونو کې قریبا 1500 تنه وجلی شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو 10 تنه هم شامل دي او 4 شپېته نور شوبل دي. تر دې مهاله چا د دې برید پړه غاړه نه ده اغستې. د دې نه وړاندې القاعده د داسې قسمه بریدونو ذمهواري منلې وه. د امریکا په واشنگتن کې د ایډز بیماری په اړه نړیوال کانفرنس شروع شوی چې مقصد یې د دې بیماری نه د بچ کېدو په اړه د نورو ګامونو پورته کولو غږ کول دي چې په تیرو 3 لسیزو کې د بیماری 1.5 میلیونه تنه وجلی دي. د نړیوال بانک مشر جیم یونګ لی تیر ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د ایډز بیماری ختمولو ته نږدې شوې ده. دغسې د ایډز لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي دوی هر کال د دې بیماری نه د بچ کېدو لپاره 14.8 بلین ډالره خرچ کوي او نورې 2 بلین ډالر امداد ورته پکار دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکاري انیسا اجمل نه اوریده. تاسو ستاسو خبرونه او ریپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوی د پاکستان لخوا راکټي بریدونه به د دوه هیوادونو اړیکې خراب کړي.
وختونه وشوه چې هر راز بریدونه د کونړ په ولایت او نورو شخصي ولایتونو باندې په مکمل ډول باندې بند شي او که چېرته دا بریدونه ادامه وکړي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې به منفي تاثیر ولري.
د افغانستان په پروان ولایت کې د یوې ښځې د خلکو پر وړاندې د وجلو پیښې د دغه سیمې نورې ښځې هم د ویرې سره مخامخ کړې دي. او د خیبر پختونخوا د امن لخکر غړي وای حکومت او پواسته دوی مسلو ته پام نه کوي. د مشال تر څنګ یې واوري. رازو د روانې خبرونې لومړی رپورت ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورئ. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان پوځ له 1300 راهیسې پر شیګل او دانګام ولسوالو تر 300 زیاتې د توپ ګولۍ توغولي. چارواکي په دې حملو کې د 4 ملکی کسانو د وژنې او د 6 د ژوبل کېدو او دا شان د یو شمېر د بېکوره کېدو رپورټونه هم ورکوي. په عین حال کې پاکستان بیا دغه دعوې رد کړي او وایي چې په وځي هیڅ داسې حمله نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
پاکستان فوز د افغانستان هغه الزام رد کړی دی چې ګنې د پاکستان لخوا د پولی بلې غاړې ته 400 راکټې داغلې شوې دي چې پکې 4 افغان وګړي وجلې شوې دي. د پاکستان فوز یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان لخوا لګول شوی د الزاماتو کې هیڅ حقیقت نشته. چې کله هم د پولی بلې غاړې نه تر هغه حمله وکړي نو پاکستان د جوابي کاروایی حق لري. نو موړي زیاته کړه چې د تیر یو کال کې د پولی بلې غاړې نه د پاکستان په چترال او دیر سیمو کې د تر هغه لخوا 15 پورې حمله شوې دي چې پکې د سکیورټي اهلکارو په شمول 100 پورې کسان وجلې شوې دي. د افغانستان د خارجه دفتر ترجمان جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پاکستان لخوا دریش په مخ کې کونړ ولایت کې راکټي او توپخانی بریدونو په نتیجه کې د یوې زنانه په شمول 4 تنه مړه او 6 جوبل شوې دي. جانان موسازی زیاته کړه چې دې لړکې د افغانستان خارجه وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل احتجاج ریکارډ کړو.
پرون د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د پاکستان د سفیر سره په افغانستان کې ښاغلی محمد صادق سره مجلس وکړ او په دې کې د افغانستان د خوانه هغه اندېښنه او اعتراض چې د دې بریدونو په اړه باندې موجود و هغه اظهار شو او غوښتنه وشوه چې هر راز بریدونه د کونړ په ولایت او نورو شرقي ولایتونو باندې په مکمل ډول باندې بند شي او که چېرته دا بریدونه ادامه وکړي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې به منفي تاثیر ولري. دواړو خواوو په دې غونډه کې دا موافقه سره وکړه چې نږدې راتلونکي کې به په جلال آباد په ښار کې پاکستاني او افغان لوړپوړي پوځي چارواکي ترکینی او د دې موضوع پلټنه به کوي.
خبریال او سیمایز چارو کارپوه سمی یوسفزی د موجوده صورتحال په حق لوایي
بهتره دا ده چې دوی خپل ملک سره کینی او دواړه طرفه فوجیان چې کوم دی غوی ته وایي چې یو بل باندې ډزې مکوي که په دې منځ کې طالبان دا کوشش کوي چې په دغه علاقه کې د دواړو سرحدي ځواکونو ترمنځ تعلقات خراب کړي او مس انډرسټینډینګ رامنځته کړي. باید دواړه په مشترکه ډول باندې د هغوی خلاف اقدام وکړي په ځای د دې چې کډز طالب کوي او د پاکستان له طرفه یې ځواب افغاني ځواکونو ته ورکول کېږي یا په افغانستان باندې ډزې کېږي. واحد اگر چې چا ته رسیږي هغه ځایي ملټنټ دی په سرحدي سیمو کې او د دواړو هیوادونو لپاره د دې هیڅ ګټه نشته.
سمی یوسفزی زیاته کړه چې دا قسمه وړې وړې نښتې په راتلونکي کې په غټو نښتو باندې بدلې دی شي نو بهتره لار به دا وي چې د دواړو طرفو سفارتکاران او د فوج لوړ رتبه مشران د یو بل سره کښېني او د دغه مسلې څخه مستقل حل راوباسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د زو د خیبر پختونخوا بنو زلې ته چرته چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو د بنو په لوی روختون په دروازه ډیوټي کوونکو پولیسو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د دغه پیښې پړه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان بنو منلې ده. تفصیلي رپورټ اورو.
د پولیسو په وینا تیره شپه قریبا 9 بجې دوه نامعلومه موټر سایکل سپارو د بنو خار ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال په ګډ باندې ډیوټي ورکوونکي پولیس والاو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو کانسټیبل رومان خان په موقع باندې ووژلو او دویم کانسټیبل سمیع الله ژوبل شو. پولیس وایي چې دغه نامعلومه وسلوال چې په موټر سایکل باندې سپاره وو د موقع نه په تیښته کې بریالي شول، خو ولې پولیسو د ښار دننه او بهر د وتو لارو باندې ناکې اچولې دي. د ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال ذرایع تر مخه ژوبل شوی پولیس والا درملنه روانه دی چې د خطرې څخه بهر دی. د پیښې په اړه د بنو پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد مشال ریډیو ته وایي
تقریبا 9 بجې دا وقوع شوې ده. دا زموږ د ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال دی، د هغې په لکه مین ګیټ باندې او کیولټي کې زموږ د پولیس ډیوټي وي، هغې ته موږ ګارد وایو کنه 1 4 1 6 کسان پکې. نو هغې چې کله ډیوټي کوله د مین ګیټ باندې هغه وخت کې رومان کانسټیبل موجود وو، دوه کسان د موټر سایکل باندې فایرنګ ته وکړو. زموږ کانسټیبل شهید ته پکې، یو کانسټیبل پکې سمیع الله زخمي دی، په لاس زخمي دی، هغه ټیک دی. نو ناکې لګولې دي، سرچ اپریشن په ټول ایریا کې شروع دی.
یو عینی شاهد محمد خان چې په موقع باندې موجود وو د پیښې حال مشال ریډیو ته داسې راکوي. د یادونه دا چې څو ورځې وړاندې هم په بنو ښار کې دننه د پولیسو پرتانه باندې دوه ځانمرګو برید کوونکو برید کړی وو. په دغه پیښه کې درې پولیس والا ژوبل شوي ول او دواړه ځانمرګي برید کوونکي هم وژلي شوي ول او تر درې ساعتونو پورې د پولیسو او برید کوونکو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د پولیسو تانه ودانۍ ته هم کافي زیان وراوړېدلی وو. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان پر غاړه اخیستې وه او د تېرې شپې پړه تحریک طالبان پاکستان بنو ترجمان کاری سرفراز په غاړه اخیستې ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
اوس هم زو بلوچستان صوبې ته چرته چې په دوه مختلفو پیښو کې دوه لوړ رتبه چارواکو کې یو وژل شوی او یو تښتول شوی دی. لومړی پیښه د زلواشک په سیمه کې رامنځته شوه کله چې د لیویس په وینا ناڅرګنده وسوالو د خوراک محکمې تحصیلدار عبدالقادر په ډزو ووژلو او دویمه پیښه په مستونګ ضلع کې شوې چرته چې د چارواکو په خبره د بولان میډیکل کالج یو ډاکټر دین محمد ناڅرګنده کسانو او تختو. د دغه دوانو پیښو تفصیل د مشال خبریال نیاز مساخل راکوي.
د ضلع واشک د لویزو مصر رسالدار عبدالغنی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ناصرګنده موټر سایکل سپرو کسانو د بسیمه تحصیل د خوراک محکمې تحصیلدار عبدالقادر هغه وخت په ډزو ووژلو کله چې نوموړی په یو دکان کې ناست و. پرون د یکشنبه یا اتوار په ماښام نږدې 15 بجې دی په بازار کې په یو دکان کې ناست و چې پر موټر سایکل سپاره ناصرګند کسانو پر د ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي ځای پر ځای سا ورکړه. معلومه نه ده چې دا کار به چا کړی وي، ولې چې د ده د وارثانو په وینا د ده له هیچا سره خاندانۍ دښمني یا څه بله لانجه نسته. دی د خوراک په محکمې کې تحصیلدار و. د لویزو مصر زیاتوي نه ده معلومه سوې چې د عبدالقادر د وژنې تر شا به د چا لاس او څه مقاصد وي. د پیښې FIR مو د ناصرګند کسانو ضد درج کړی او د پیښې په لړ کې مو نورې پلټنې پر مخ بیولې، خو دم ګړی څه خاص لاسته نه دی راغلی. هلته له کوټې سره سیرمه د مستونګ په ضلع کې د لویزو په وینا د تېرې یکشنبه په ماښام ناصرګنده کسانو د بولان میډیکل کالج کوټې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر دین محمد د غنجا ډورې له سیمې تېښتولی. د مستونګ د لویز کنټرول مصر محمد اشرف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل دی له کوټې د مستونګ پر لور را روانو. په مستونګ کې د ده کور دی. د غنچا ډورې له سیمې لومړی د ده ګاډۍ موږ ته ترلاسه سوه. له هغه وروسته زموږ لوړ رتبه چارواکیو د ګاډۍ ځای ته ورغلل او هلته یې لومړنۍ پلټنې وکړې. له لومړنۍ پلټنو دا معلومه سوه چې دی له درکه سوی او ناصرګنده تېښتونکو له ځان سره وړی. لویزو زیاته کړې دوی د پیښې په پلټنې بوختې او لا هم نه ده معلومه سوې چې ډاکټر دین محمد به چا د څه مقصد لپاره تېښتولی وي. هلته بلوچ ډاکټر فورم د ډاکټر دین محمد د تېښتونې ضد نن د کوټې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د کاربندیز اعلان کړی. تر دې دمه کومې ډلې په واشک کې د تحصیلدار عبدالقادر د وژنې او په مستون کې د ډاکټر دین محمد د تېښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زو د خیبر پختونخوا بر دیرته چرته چې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره په تیرو وختونو کې امن لخکر جوړ کړل شوی وي، خو دغه سیمه ته د پوست راته ګروستو وست امن لخکر غړي ګیله کوي چې وسوال په هغوی بریدونه ترسره کوي او حکومت او پوست دوی مسلو ته پام نه کوي. او بلخوا ته د بر دیر په براول سیمه کې د امن لخکر غړي دا هم وایي چې د وسوالو د یو غیر قانوني FM ریډیو له لارې هغوی دړکی هم وخت په وخت ورکل کیږي. تفصیل لپاره د غلام غوستا رپورټر و.
په بردر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په برول هیاګي او ډوک درکې امن لخکرې هم جوړې کړې شوې دي او وخت په وخت دا امن لخکرې د وسلوالو د بریدونو لاندې راځي او د امن لخکر غړي دا ګیله لري چې سیمې ته د پوز دراتګ نه پس اوس حکومت د امن لخکرو سره هغه رنګ کومک نه کوي سرنګ چې به مخکې کولو. د نصرت درې برول د امن لخکر یو غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل خود بر دیر د پولیس مشر احسان الله مشاد ریډیو ته وویل چې د امن لخکر سره حکومت خپل مرستي کوي او داسې هیڅ خبره نشته چې ګنې حکومت د امن لخکر د مرستې نه پشا شوی دی.
د امن لخکر مشران دي یا د هغه ممبران دي نو هغه سره زموږ پوره پوره کوم دی نو هغه کانټیکټ شته دی او د هغه پتر باندې موږ د لکو په دور علاقو سره کوم دی نو هم په دغه خپل اپروچ کوم دی نو هغه کړی دی. غلطي څه ذاتي تور باندې څه ګیلې ملي وي هغه به وي، لیکن د عوامي سطح باندې کوم دی نو هغه د پولیس او د ولس کوم دی نو هم هغه څه خپلو کې کوم دی نو هغه رابطې قائمې دي.
خو بلې خواته د نصرت درې برول د امن لخکر غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل چې په برول سیمه کې د وسلوالو یو غیر قانوني FM ریډیو هم کار کوي او په هغه FM ریډیو وسلوال دوی لا دړکې ورکوي.
دلته چې کوم FM لګېدل دی د FM په ذریعہ باندې روزانه چې کمی دی نو دوی ته دباو لګېږي او دوی خاص کر نمونه اخیستل کېږي او دوی ته روزانه بدل کېږي ستا په سر کونې ته پروت وي او دا چل بهې کوناټو ته به سر پروت وي ایټم چې دی تور ملا ورته وایي یا تور محمد ورته وایي دا اصل کې ذمواري دا د فضلالله ګروپ دی او هغوی دا شیخي دا ایټم یې لګولی دی. د ایټم په وجه باندې زموږ لوکل چې کوم ایریاز دي نو د دې خلک یې لکه ذهني مبلوج کړي دي. هره ورځ په ایټم باندې د هغوی بیانونه دي او باید هم په ذریعه باندې د خلکو ته دمکیانې هم رالېږي او کمی کاروایانې چې دوی کوي یا وکړي د هغې په وجه باندې وروستو په هغه ایټم په ذریعه باندې او خلک هم ایټم ډېر اوري. زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې ایک نمبر په دې شوي کې د ایټم د دوی وړاو کې ختم دي کړي.
په براول سیمه کې د سوالو د دې غیر قانوني اف ام ریډیو په لړ کې مې شکله د بردیل د پولیسو د مشر احسان الله نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا چم چې کوم دنو دا خو درسو پورې موته په نوټس کې نظر راغله او د دې د پاره په کوم دې مونږه خصوصي تور باندې د انسټرکشن کنوي کړی دي چې کوم دې کوم دا اف ام وی نو هغه فوري چې کوم دنو هغه نیسي او د خلاف چې کوم دنو دا غیر د قانوني اکشن کوي.
د یادونه وړل چې په بردیل شاټکس ډوک دره کې د تیر خیالي پورس په ریموت کنټرول بمی چاودنه کې د سلور امن لخر د غړو د وجنې نه وړاندې د وسلوالو لخوا د حیاګي د امن لخر په مشر ملک معتبر باندې په ځنمرګي برید کې د هغه زوی وجل شوی او ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو باجوړ ایجنسی ته چرته چې اوسیدونکي وای د دوی په سیمه کې د پاکستانی پوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې او بیا د عملیاتو لکبله د دوی روزګار په ټپه درېدلې دي. دوی زیاتوي اوس خلک د بیروزګاری او غریبۍ له امله د سمکو په سر په تربګنو او شخړو اخته شوي دي. د تعلیمي چارو کارپوهان وای په دغه سیمو کې د تعلیم هم ډیر کمی ده او په دې تیرو وختونو کې په باجوړ کې یو شمیر سکولونه هم د وسوالو لخوا تباه کړل شوي دي. تفصیلي اورو.
په باجوړ قبایلي سیمه کې د ځای ولس په وینا د عسکري اپریشن وروستو د ولس روزګار ډیر زیات خراب شو او روزګاریان ولس په کور ناستي او یو خطر شته چې بې روزګار ولس په پخوانو تربوروالي او د ځمکو په وړو وړو لانجو له یو بل سره دښمنۍ شروع کړې. د سلار زید قبیلې د چینار سیمه اوسیدونکو غفار طوفان وای هغه د سو میاشتو راهسې ګوري چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د بې روزګاره ولس د خپل تربورانو سره دښمنۍ یو وار بیا شروع شوه.
کوم په سلارزو کې د مخ کې ورځو کې یو واقع وشول دغه شان په باټوار کې د غره په لانجه د مزمکې تنازع او جباو کې چې څلور کسان مړکل شو په دې لږ ورځو کې د زړې دښمنۍ بیرته را تازه کړل شو. دغه وجه دار چې دلته ډیره سخته بیروزګاری ده او یقینا باجوړ روزګار کاروبار په نش برابر دی.
عمر حیات د ډیگری کالج خار باجوړ زده کوونکی دی او هغه هم وویل د هغه ډیر تکړه او خوریکخت سکول او د کالج ملګری خو د کورنۍ روزګارونه یې ختم شول اوس د تعلیم په ځای مزدوریانو ته لاسه چولې دی.
څوک په اکثر په پینډوي کې دي څوک په پېښور کې دي اکثر د سي چې هغه په بازارونو کې ګرځي شربتونه او خرڅې څوک څه څوک مختلف کاروبارونه کوي. هغه د حالات په وجه باندې چې هغه کاروبار ختم شو بازار بند شو زما په خپل باندې ملګری نجیب نومي او هغه دار له پینډۍ تاغوي تعلیم پرې خوستو ډېر غریب وو. د هغه والد سي هم دا وسنه کې چې هغه باندې تعلیم وکړي نو هغه وسره له بي ام په نیمه کې پرې خوستو را له پینډۍ کې خپل کاروبار شروع کړ د سبزي خرڅې.
هم د دې کالج یو استاد پروفیسر ناموس خان چې د باجوړ اوسیدونکو دی ورنمو پختل د اولس خو روزګار خراب شوه نو عام اولس بیا خپل کې سره دښمنان ولي کوي.
تعلیم ډېر وی کمی دی نو کوم د ماشومان بچی تعلیم یافته شي خو دغه سکولونه د ځوانانو زمونږ ورانیږي او زمونږ بچی نور هم دغه تیارو ته ځي نو بیا به مکه دا مداخله کوي بیا هم دغه زړه دښمنو ته رسېږي راو پاري دلې شي بنور برا پاريږي چې څو پورې موږ تعلیم منور شي نیو نو زمونږ به دغه زمونږ به الوي او دا قبایل چې دي کله به کاروبار ختمیږي کله به تعلیم ختمیږي کله به روزګار ختمیږي.
لدی ورستو مو د پاک سټڈی سنټر پیښور پونتون ډایریکټر ډاکټر فخر الاسلام سره خبرې وکړې نو هغه وویل کله هم چې په یو ځای کې جنگونه وشي نو د هغه ځای ولست نفسیاتو مریضان جوړ شي
او سوچ په تعلیم کې مشغول وي او سوچ په کار کې لا او په زراعت کې مشغول وي او بهر ملکونو ته ځي نو دا داسې مصروفیت دې سره خلک د ډیرو زیاتو معاشي او معاشرتي جګړو نن په امن او امان وي. اوس چون کې د ټول سيزونه د خلکو نه د دغه نه محروم شوي دي اوس هم په دغه علاقو کې حکومتي ځواکونه د هغې دغه سره ډیسپلن سره خلک مخامخ دي نو دغه کې زه ګڼم چې د دې خبرې ډېر لوی امکان دی چې زړې دښمنۍ او تربګنۍ مخې تراشی.
خو غفار طوفان اول هغه نه ویني چې ګینی باجوړ کې روزګارونه بیا روان شي او هغه دوه وجه خای یو دا چې عسکري قوتونه په جنگي حالت کې په باجوړ کې شتون لري او دویم دا چې کله هم په باجوړ کې حالت بیا خرابې دي شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
مشال ریډیو تا وګي اوس همزو د افغانستان پروان ولایت ته چرته چې د وسوالو لخوا په 13 ورځو کې د یوې خزي د خلکو په مخ کې د وجنې نو ورستو د یاد ولایت یو شمیر خزي د ویر لعمله نور ولایتونو او سیمو ته کړي کوي په 13 ورځو کې داسې یو ویډیو مخې ته راغلی و چې پکې یو خزه د نور خلکو په وړاندې په ډزو وجل شو تفصیل لپاره د کابل نظم د همکاري ناجیا صافي دا ریپورت ورو
په پروان کې د مدني ټولنې استاذ یو خزینه فعالین وایي چې په دې ورسېو کې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د وی خزیله صحرایي محاکمه کې د ورسې نورې کورنۍ او خزی د تاړي شوی چې خپل سیمې پریک دی او غونډې ولایتونو ته پنايوسی په پروان کې د مدني ټولنې وی غړي چې خپلې هم د امنیتي ملحوظاتو لاویر د نوم لخبرولو ډډه وکړه وویل چې ورته پیخي د خزو په منځ کې وی راځي هغه دا وکړه چې خزو ته د رنګ غوښونو ترشا طالبان او پاکستان
نه تنها که طالب هستم حمایت کننده از خود پاکستان هستم
نه یوازې چې طالبان دي بلکې د دوی ملاتړ پاکستان دی د امنیت خرابېدو په موخه چې خزیونه شکړای له کوره بهر دنده تر سره کړي
د اکسل عملونو وروسته له هغې راپورته شول چې همدا سونه وړاندې هغه ویډیو خپره شو چې پکې د پروان ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې یو میرمن د زنا په تور د لسګونو کسانو په وړاندې د وسلوال کس لخوا په ډزو ووژل شوه له هغې وروسته د لغمان د ښځو چارو رئیس حنیفه ساپۍ ووژل شوه که څه هم یو شمېر چارواکو د دغو وژنو پره پر وسلوالو طالبانو واچوله خو وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړل د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په 1300 میاشتو کې د ښځو د وژنې 250 حساب شوی خو د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې پیښو کې یوازې 3 د وسلوالو طالبان لخوا وژل شوی نوري یا د کورنۍ تاوتریخوالي او یا هم نور ستونزو قرباني ګرځیدلی د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یو غړی اغلی سوریا سوبرنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
واقعاً چې دا د اندېښنې وړ ده ښځې مسؤلیت نه لري کله چې یوه ښځه غواړي په یوه سیمه کې خپل مسؤلیت او کار ته دوام ورکړي له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي د دوی مخه نیول کیږي
د اغلی سوبرنګ په وینا په دې ورستیو کې ښځو ته د ګواښونو له زیاتېدو سره د هغوی د مسؤلیت لپاره یوه ټولنه هم جوړه شوې د هغې په وینا چې په دې ټولنه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون پارلمان او د ځینو مدني ټولنو کسان غړیتوب لري او د هغو کسانو د ستونزو د هواري لارې چارې لټوي چې د خپل کار او یا هم فعالیت په دوران کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیږي په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا په مجموعي ډول د افغانستان په نامنیو او په خاصه توګه ښځو ته د ستونزو په جوړولو کې د وسلوالو مخالفینو لاس بولي
طالبان د افغانستان د ناارامۍ ته برخ کې دې مسول دي او دوی په ټول قتل عام او جنایاتو کې دوی شریک دي طالبان تروریستي شبکه حقانی او القاعده دوی ټول په پاکستان کې دي تاته دوی نسي کولی چې هلته هلته دوی مراکز ولري اصلي مراکز ولري نو دغه عامل چې دوی تر سره کوي دغه وحشت او دهشت دا کارونه دي دوی کې د دوی ډېر لاچاري ښیي او دوی بل هېڅ لاره نه لري نو هغه اسانه اهداف لکه یو ښځه د چرا یو مظلومه بې ګناه ښځه
لبلی خود افغانستان د خزو د ټولنې مشرف فتنه ګیلنی وای خزو ته د امنیتي ګواښونو درمنځ کېدو پړه یوازې پر وسلوالو طالبانو نشو اچولې هغه برته لدی چې جزئیات ورکړي او ول چې بلا بلا نورې ډلې هم شته چې خزو ته ستونزې جوړوي
مونږ هم تشویش ډیر زیات را پیدا شو ده د دولت مثلا ځنه کسان طالبان باندې واچي طالب مثلا وای مونږ نه دکړي یو بل ډله خبرې کوي
چرواکي وای په تلو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خزی د پوهې، روغتیا، سیاست او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له پروسې سره سم د خزو د ستونزې د لا ډېرې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خو د خزو د حقونو فعالینې او د مدني ټولنې یو شمېر استازي وایي که چیرې د خزو حقونو ته خاصه پاملرنه ونه شي، نو د خزو د حقونو په برخه کې به تېرې لاسته راوړنې هم له خطر سره مخامخ شي.
تاسو په کابل کې زموږ د همکاري ناجیا ساپی دغه رپورټ اوریدو. تاسو کولی شئ اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه، رپورټونه او زموږ اونیس پروګرامونه په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم ولولئ، او دغلته د پروګرام غږونه او دا شان ویډیوګانې هم پرتی وي. د ماسپښین 2:00 شوې دي. د انیس اجمل نن لنډ خبرونه اورو.
افغانستان پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د بریدونو دوام د دوی ترمنځ تعلقاتو باندې منفي اثرات غورځولی شي، خو پاکستان د بریدونو دا تورونه رد کړي دي. په بنو کې وسلوالو په یو هسپتال ډزې کړي چې پکې یو ساتونکي وژل شوی او بل ژوبل دی. د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر وایي په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د ګزر د ناروغۍ نه د بچ کېدو د ساسکو ورکولو لپاره وسلوالو سره د انتظامی خبرې روانې دي. د پاکستان د قبایلي او ریاستي چارو وفاقي وزیر وایي په هیواد کې میشت افغان کډوالو د واپس ستنېدو لپاره 1 دسمبر اخري نیټه ده. په عراق کې بمی چاودنو او بریدونو له وجې نوي تنه وژلې شوي او 4 ژوبل دي، او په واشنگټن کې نړیوال ایډز کانفرنس شروع شوی دی.
انیس اجمل نمو لند خبرونه واورید. اوس هم په روان خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې د سرلیکونه او دا شان د اداریو غټ ټکی د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د وزیر اعظم بیان او اورګزی ایجنسی کې د سکیورټی فورسز بمباری په خپلو سر خبرونو کې راخستې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ډان او اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس او جنگ په خپلو سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د خلیل کې چې آئین کې لیکل شوی دی چې د ملک منتخب غړي به ریاستي امور چلولی شي او حکومت د عدالتونو په ازادۍ پوره یقین لري او د آئین تر لاندې د ټولو ادارو د حدودو تعین شوی دی او موږ د آئین مطابق حکومت چلوو. ورسپانې مشرق اواج په خپل سرخیانو کې لیکي چې د اورګزی ایجنسی په ډبوري سیمه کې د سکیورټی فورسز لخوا شوی شیلینګ کې 44 شرخوخي مړ شوی دي او د شرخوخو شپک پټنځایونه هم ورلته باکړی دي. ورسپانې جنگ په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د روان ترهګرۍ، بدامنۍ، هدفي وجنو او لاقانونیت له وجې د ملک هر وګړی په سخت تشویش کې دی. ورسپانې لیکي چې پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف په 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو په ضد جنگ کې د امریکای سره مرسته وکړه چې له وجې نن په قبایلي سیمو کې حالات دی ځای ته رسیدلی دي. خو چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغله نو دوی وینا وا چې موږ به قبایلي سیمو کې د اپریشن په ځای د مذاکراتو نه کار اخلو، او حکومت د دې بیان له وجې په هغه وخت کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې کمی راغلی و. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې ناټو لپاره سپلای اجازه ورکول وروستو یو وار بیا په ملک کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې اضافه وشوه، او داسې ښکاري چې د دې پیښو تعلق د حکومت د پالیسو سره دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له پکار دی چې افغانستان کې د امریکې د جنگ نظام بیل کړي، نو دا شان به نه صرف په قبایلي سیمو کې امن راشي بلکې ملک کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې به هم کمی وشي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هغه بیان راخسته دی چې وایي پاکستانی سیاستدانانو د تاریخ نه زده کړه کړې ده او ټولې قومي معاملې به په شریکه سره هواروي. د وزیر اعظم په خبره د اولس خوشحالي او سوکالي او د ملک ترقی د جمهوري نظام سره تړلې ده او د دې نه بغیر بل لاره نشته. ادارې وایي چې د وزیر اعظم د خبرو نه انکار نشته، خو موجوده حالاتو کې دا خبر یو لوی خوشفهمی ښکاری ځکه چې موږ د پاکستان دوه ټوټې کېدو نه هیڅ سبق نه دی اخیستی، او څنګه چې د صوبایي خود مختاری او په وسایلو د حق نه لرلو په وجه بنگلاديش زموږ نه بیل شو، دغه لوبه اوس بلوچستان کې روانه ده. اداري وایي چې باید وزیر اعظم د دې خوشفهمی نه راوځي او د مسلو د حل لپاره عملی ګامونه پورته کړي او دغه لړکی په سنجیدګۍ سره ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي، نو دې سره به په ملک کې د حقیقي امن لاره هواره شي. ورسپانه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور ضلع انتظامیه د روژې شروع کېدو نه وړاندې اعلان کړی و چې ارزان بازارونه به لګولی شي چې غریبو خلکو ته اسانتیا ورکړي، خو نن درېمه روژه ده او بدقسمتۍ سره تر اوسه یو ارزان بازار هم نه دی لګولی شوی. ورسپانه لیکي چې دا د ضلع انتظامیه کوتاهي ده چې تر اوسه یو ارزان بازار هم ونه لګو او متعلقه محکمو له پکار دي چې دا معلومه کړي چې د تاخیر اصل وجوهات څه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له دا سوچ پکار دی چې قسمه بد انتظامی لوجد اولس په نظر کې صوبائی حکومت بدنامیږي. نو امید دی چې صوبائی حکومت بعد ضلع انتظامیه په ضد ګامونه پورته کړي او د غفلت کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د یوروېشیا سیرانیز ادارې لخوا په خپور شوی او ریپورت کې ویل شوی چې د افغان شخړې اخیری پړاو سومره رانستکیږي، نو په دې خبره هم زور راوړل کیږي چې باید د امنیت د امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. او بلخوا نیویارک ټایمز لیکي چې د خالی پورست اورګزو قبایلی سیمې کې ځانمرګي برید د دوه وسلوالو ډلو د اختلافاتو نتیجه وه. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د یوروېشیا سړینی ادارې لخوا خپور شوی راپور کې ویل شوی چې افغان شخړه سمره سمره خپل اخیری پړاو ته نږدې کیږي، نو د ځان سره د چا لپاره یو شمیر لنګونې او د چا لپاره د ګټې موقع براوړي. خو دغه دواړه کیفیتونه به د دې لپاره وي چې څنګه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولې پروژه په صحیح توګه مخ په وړاندې لاړ شي. او دا ځل د افغانستان لپاره د پاکستان تګلاره هم په دې مشتمله ده چې په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ او تفاهم مرسته وکړي. لیکوال عبدالباسط په دې مقاله لکه زیاتوی چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د راپرځولو لپاره په امنیتي کړنو مبني تګلارې څه خاص لاسته راوړنې نه دي کړې. که څه هم تر 2014 کال پورې به دغه هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو د دې د کامیابۍ هیڅ پته نه لګي چې آیا افغان ځواکونه به په دغه هیواد کې روان یاغیتوب راوپرځوي او کنه. مقاله زیاتوی چې د افغان شخړې د خاتمې خبره په دې دوه بنیادی اصولو مبنی وه چې د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي او په دغه هیواد کې د تفاهم لار خپل کړی شي. او د دغه دواړو پروژو له وجې د افغانستان راتلونکي په پرمن ډګر تک کولای شي. خو د مقالې لیکونکي عبدالباسط په دې نظر دی چې د افغان شخړې اخیری پړاو سمره سمره رانږدې کیږي، په دغه دواړو تګلارو کې کامیابی نه ده ترلاسه شوې او د دې وجه دا ده چې په کابل کې په سیاسي توګه پیاوړی حکومت نشته او بل دا چې دغه حکومت د درغلیو لارا تر دې دمه نه دی نیولې. بلخوا ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د خالی پورس د اورګزو قبایلی سیمې په سپینټل کې د یو ځایي وسلوال کمانډر مولا نبی په مرکز د انمرګي برید د وسلوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو د اختلافاتو نتیجه وه. ورسپانه نیویارک ټایمز د یو ځایي چارواکي خوشحال خان د خولې وای چې ځان وجون کې د چاودیدونکو توکو نه ډک ګاډۍ د دغه وسلوال کمانډر چې حکومت سره ملګری شوی دی مرکز خوا ته راوستو او وای لوځولو. او زیاتوي چې دا د دوو ترهګرو ډلو د اختلافاتو وجه وه. دغه چارواکي دا هم ویل چې شک کیږي چې د دې ځانمرګي برید په شابه په سیمه کې د یو بل وسلوال کمانډر مولا طوفان لاسوی. خو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان ویل لیدی چې دا برید دوی تر سره کړی دی.
مشال ریډیو تا غوږی اوس هم راځو یو بل رپورت ته. یو ځوان هلک او ورسره یو جنۍ چې له افغانستانه تښتیدلی په پاکستان کې نیول شوې دي. او دغه هلک چې هیواد نومیږي او مریم چې په کابل کې دغه دواړو خپل کور پریښو دي د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوې اوس په جیل کې دي. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې د دغه دواړو د واده لپاره ترتیبات نیولې دي، خو د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی بیا وایي چې دا قضیه باید په هیواد کې دننه د دغه ملک د قوانینو په رڼا کې فیصله شي. په دې اړه تفصیلي رپورت زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
22 کلن هیواد او 13 کلن مریم په تیرې عیسوي میاشت کې په دې خاطر خپل کورونه پریښودل او پاکستان ته وتښتیدل چې وایي کورنۍ یې د دوی له واده سره مخالفت کاوه. په ایبټ آباد کې د سیمه ییزې ادارې یو مقام امتیاز شاه فرانس پرس ته وویل مریم اعلان کړی چې هیواد د دې خاوند دی او دواړو له واده مخکې له یو بل سره مینه درلوده. امتیاز شاه وایي د نوموړي پلار او مور غوښتل چې دا د خپلې مرحومې خور خوان ته پناه مکړي. دا مقام زیاتوي چې مریم د خپل خور دوه کلن لور هم له ځان سره پاکستان ته راوستې ده. د ابتاباد د سیمه ایزې ادارې مشر خان عمرزی فرانس پرستویلی چې د پېښور په عالی محکمه کې د دې جوړې د واده ترتیبات نیول شوي دي. عمرزی ډاډ ورکړ چې د دوی د ساتنې اقدامات د محکمې له حکم سره سم نیول شوي دي، داسې چې مریم به له خپلې دوه کلنې خورزې سره په یتیم خانه کې اوسي او هیواد د منصحرې یوه زندان ته استول شوی. پاکستانی چارواکي وایي چې دا اقدام د دوی د امنیت او مسؤلیت لپاره کړی. دا دوه مینان د اسلام آباد په 1.5 کیلومتره کې ابتاباد ښار ته د خپل یو پاکستانی دوست په مرسته رسیدلی دي. مریم وایي د دې د خپلوانو جرګه ابتاباد ته رسیدلې او غواړي چې دا بیرته کور ته ستنه کړي، خو دا ویریږي چې ښایي هلته د کورنۍ لخوا ووژل شي. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي وګما ساپي پر دې سخته خوشینی کوي چې پلرونه او میندې د کورنۍ عزت د ژغورنې په نوم نجونې له خپلو طبیعي حقوقو محروموي. د امتیاز شاه په وینا سیمه ایز چارواکي به د محکمې له حکم سره سم د دې مسلې په اړه اجراءات وکړي. دای زیاتوي که د محکمې پریکړه دا و چې دواړه ځوانان باید جرګې ته وسپارل شي، دوی به یې جرګې ته وسپاري او که یې پریکړه په توقیف کې د هغو پاتې کېدل و بیا به هم د محکمې حکم عملی شي. خو میرمن ساپی غواړي چې د هیواد او مریم قضیه په افغانستان کې دننه حل شي.
منګه په افغانستان کې فامیلی محاکم نه رو کولای شو مدافع وکیل و نیسو او دغه واقعیت په ډیره برمندانه شکل باندې سره عمومي چې هغه نهادونه چې د ښځو په راستا کې کار کوي لکه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، ځانګړي انجوګانې، د ښځو چارو وزارت لرو چې هغه همدغه قضایا او د حل دپاره ځانګړې لارې لري، نو ښه به دا وي چې باید د افغانستان د ښځو چارو وزارت ته وسپارل شي تر څو د جنۍ ژوند خوندي شي.
په دې ورستیو کې په افغانستان کې له کوره د نجونو او ښځو د تېښتې پېښې زیاتې شوې دي. نږدې درې اونۍ مخکې په پروان ولایت کې یوه ښځه له کوره د تېښتې په خاطر په عام محضر کې ظاهرا د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شوه. د یکشنبې په ورځ د هلمند چارواکو وویل په دې ولایت کې یوه پلار خپلې دوه پیغلې لوڼې له کوره د تېښتې په خاطر وژلې دي. د نجونو او کونډو ښځو په زور ودول او د طلاق په مسله کې د زړو دودونو له مخې پریکړې په افغانستان کې ګڼې ستونزې رامنځته کړې چې نتیجه یې په ځینو حالاتو کې د کورنۍ تشدد پیښې دي.
دا مشال ریډیو دا زو د کراچۍ د لانډي سیمې فیچر کالونۍ ته چرته چې د هندوستان د تقسیم راهیسې د پښتنو په زرګونو کورنۍ ژوند کوي او د دغه ښار په معاشي او ولسي او کلتوري پرمختیا کې یو مهم کردار لوبولی دی. دا خپرونه چې زما کور زما کلی نومیږي ستاسو لپاره د نن ورځې دغه پروګرام زموږ همکار شاهین بنیری او په کراچۍ کې د مشال همکار ظفر کریمی جوړ کړی.
اوریدونکو ستړی مشه شاهین بنیری ما او د مشال ریډیو خوونی خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کله کوم دنن په خبرونه کې تاسو سره د کراچۍ ښار د لانډي سیمې د فیچر کلونې په اړه معلومات شریکول غواړم. چرته چې د شلګونو کلونو نه په زرګونو پښتانه ژوند کوي، دا هغه پښتانه دي چې په خپل وطن کې د روزګار د موقعو د نشتوالي له کبله کراچۍ ته راغلي وو او بیا هم په دې سیمه کې آباد شوي دي. د پښتنو د وطن نه لرې هم خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندي ساتلي دي او کله چې هم د ورځې د محنت مزدورۍ نه ستړي شي نو په خپلو حجرو کې رایوځي کیږي او د ژوند خوږې ترخې شریکوي. تیره ونه زموږ همکار ظفر کریمی د کراچۍ د پښتنو د سیمې ته ورغلی وو او تاسو لپاره د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ژوند او هغوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. د دغه ځای یو مشر غلام حیدر وایي چې د 1950 په لسیزه کې کراچۍ ته راغلی وو او دغه ټوله کالونی د هغه د سترګو د وړاندې آباده شوې ده.
په وطن کې د صوابۍ علاقې د مرخاست مرغوز یم. یاره دې وخت زما عمر تقریبا اویا پور پوره کېږي. په 1955 کې په 1855 باندې راغلی او زما خیال دی چې کالونی دې وخت کې چې او چې پوسر کړنی ته منګه کلرالو نو هغه وخت کې ز تقریبا درې سلو کسان راغلو زما مړې راغو چې ز راغلو هغه وخت کې په دې کارونه کې صرف سلو کوټرې آبادی به نور نه وي بیا دا هغه نه پس رو رو دا کرنی چې کوم دا داسې آبادی ده کراچی ته خو چې زه راغلم نو هغه وخت کې زما ماما هغه کلي ته راغلو نو هغه ماما زمونږ چې کوم دی نو هغه ځان سره راوستې دی هغه وخت کې لکه زه الوکم وړوکم زما ګیره بریتم وو نو ماما مې ځان سره راوستم د هغې نه پس زما پادنجي کې ما نوکری کوله او تقریبا نهه کاله مې هغې نوکری وکړه د هغې نه پس بیا ورو ورو زاړه مم دا ګډي حزم زده کوله نو ځان مې زده کړه نه کاله کار ما پاه کې وکړه د هغې نه پس ما دا دغه زده کړه دا کار مې زده کړه د ګډي سازۍ د هغې نه پس دا ګډي سازۍ کومه او لا تر اوسه پورې لګیا م خپل کوشش کوم روزګار د ګړو کم شوی دی خو بهرحال بیا هم گزار به کېږي زما د عمر خلکو تقریبا ټول په آرام کېناسته چا څوک کمزوري شو چا ډانګورې لس کې دي او لکه کار به کسب مذهب نشته دغه خلکو البته دا الله فضل دی په ما باندې چې زه خپل روزګار کوم عام تو خلک په ګورنو کې ناسته ټي وي ګوري مجھے زما تو کور مکھتا تھا مجھے کہ تقریباً خلق کمی ہاں غم خادے کے خلق برابر بھی ہو غم خادی کئی باقاعدہ لگا تھا وطن خونے کی زمین کا اجرا تھا وطن خونے کی زمین کا حساب کتاب تھے اور دغا سے زمین کا لگا غم خادی برابر تھا میرا ترخ بگدا دے چھ التے کشرے زمین گزارا کے دل دلتے بن رہا تھا یہ خبر ہے ادو میں خبر ادا چھ وطن دې خوږ دی اوس هم لکه مونږ په خپل وطن ته دا مینه لرو چې لړ شو هلته خپل دغه ما کوشش دام کړی دی چې زه لاړ شم خپل وطن کې وګورم او هلته زه څه کاروبار شروع کړم خو لکه مزه ما لاړه نه کړه زه بیا خپل دې درالم او خپل دکان چلوم او اوس خو د خیر سره بچی هم دي نو ضرورت نشته یا رواج خو زموږ دلته او هلته چې کوم دی تقریبا یو دی دلته هلته د رواج خو صرف د غم خدای رواج دی او غم خدای چې څنګه زموږ په کلي کې در تاسو دلته ده خو دلته یاره دلته مونږ ځان ته لږ آسانه کړی ده هلته هغه چې د غم د روټۍ موټۍ کوي نو هغه څه ډېر غټ خرچه پې کېږي او دلته مونږ تقریبا داسې حساب جوړ کړی دی چې موږ د میاشتې پیسې ټولو د شپږ درې ورځې غم شپږ وخت دی هغه شپږ وخته موږ تقریبا په دغه حساب باندې چې هغه د هغې جن د هغې سیکرټري خزانچی وغیرہ وي نو هغه موږ دا خزانچی چې کوم دی هغه ټول پروګرام کوي نه پښتو کې خبرې کوي صرف دا چې ژبه ټول ورځي ټول ورځي ژبه او باقی خبر پختو کی
د سواد د توتانو باندې او سیدون کی فضل خالق وای چې د غریبې لوجه په دغه کلونه کې مشته شوی او اوس ورته د خپل کلی کور په شان ښکاری فضل خالق ذاتوی
دلته کې چې کوم دین او جوګی وي او شګی وي په دې زنګال پوری باندې په شروع کې دوی دو او دلته کې براتو هغه ورځو کې ما چې کوم دین او توسینی ټیکسټایل مل کې چې کوم دین او کار کاو په دې کې پښتانه زیات موسی زیات پښتانه دي بیا ازاره والا چې کوم دین هغه په کوم ډیر دي پښتنو آباد کړی دا بس هغه وخت کې چې کوم دین مونږ ته دا ملي ریاته نشته یو نو مونږ د دې وجې نه مزدورې د لحاظ چې کوم دین دلته کې جوګی ورزولا او دو کم سے کم دو یا تری کلو میٹر لڑی چکم دے ملی ریا نے میں دس کوک بھرا اڑ لی نہ ابو دلتے نے میرا بھی دے کم منگا چی دلتے کے کوئی چلی آگا ابو چکم دے نا کارا بھی مل والا برا کولی نے منگوا سر داغ دینا چکم دے نا ٹپکے یا خود ہی بھرا اڑی بھائی دا ملو نہ دے دے کپڑے ملو نو کٹ کٹ ملو نو خلق پکے بے روزگار باندھے ہو پچھڑ کالونی نے چبنگ روان سنو دا روڈ بدا حق سر پورے مزدوران خلق پخڑا روان ہو اور دو روپے مزدوری ہوا بدرے پیسے اور پسلور پیسے بمنگ پکلٹنگ کی چکم دے نو ڈوڑے خوڑلا یوانا بانے بے چکم دے نا دال ورکاؤ او پدوانے بانے بے چکم دے نا وخن والے ورکاؤ میل والا پکلٹنگ کے ہم بپی گزارا کے دا پسلور نے بدم گا برابر گزارا کے دال تک دو روپیہ تنخواہ ہوا تھا منگا یار زخو وس چکم دے نا غم خادی لے یو بل لذی غم خادی لے کم دے نمنگ بلا پختانہ یو بل لتلو تو وادل بیلا لڑو کنو نو غم لبے ضرور دوا لتلو او جنازہ کی بٹور شری کی لو دیر بو کدا سمی بو کدا دغه بو خوچ پختو به ویلا کنو غم خادی لم گټول یو دل بتلو نو بیا جی کم دے نا مامور لال بے میں ہم خرچہ لے گلا کنو او ذمہ داری سوک نو اخو روز کی دلتے کی جی کم دے نا لانڈی دا 73 نمبر بس سونه جی دکی بنا سین پتی طرف باندې بی وی وڑی راغ ناز ما بات تا یہ تاوال تر ٹاور سره میرا تا اوکری لے نو بستون نو بل دسه سوال رہی نی وی بل سنو دا خود یو بل بوی چ دلتے برال کنو نو ویلے کا التے کی ډیر خولی مزدوری ملاوی کی دمر پیسے ور کئی نو زمون دے کلی نبا یو بس چلے دو بل کلی نبا راتو نو زمون کلی ڈک بنشو خلق ما پیادہ تو دو دیولے نبا راتو پر دیولے کی بڑک نشو نو توتانے وانے تا ور آ گئے توتانے وانے کی ہم ڈک نشو خنا یو گنڈیرو حاجی سے بو انڈیرو حاجی سے بو انڈیری بھی جوڑئی داغ بس سنا گا ہم ڈک نشو آتا نہیں میرے منگوری پورے آگستلے نو آگا بچی کم دینا ڈک بنے شنتا سے بلار شو ہر سڑے تو پیسے دلا ستنگ ہوں پیسہ نہ واگا نو
امیر محمد کاکا دا فیوچر کالونی هغه مشر دی چې د ژوندون لوی برخه په سیاسي مبارزه کې تیر شوی ده. هغه د پښتنو د قومي شناخت او حقونو لپاره نه ستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. د هغه د سیاسي زیار قصه به د هغه نه پخپله وورو.
عمر قریبا 85 سال چې پاکستان جو شپا قرض راوته هم وکړو وطن کې ضروري کې پہله کور زماده په دې کالونی کې بالکل اجاڑا تو خان احمد پی این پی کے ڈیر سرگرم کارکن سینتالیس نہ پروان لرم جب زرمی پختون کے دا غنی خان پارٹی کے دا بادشاہ خان دا اصول آدمی تشدد جو مخبانی چی بل مخبوت نیسے غنی خان میں جنا دا دے غلط کئی چپ کم استر کو خڑ گوری نہ استر کے تو باس ہے چپ کم لا سپے ڈر کئی اللہ سے پرے کو اگر میں جب تم جاری سا کر خو بیا پولیس طرح سے ڈیر تنگ دا یار سن نما پس ہو سیڑی رکھا سے ہوا کے جا کے جا کے جا کے جے تمام پاکستان را پس ہو لوٹو زے پاکستان چوک کے لال نکلم وہ بھی ظالم منگل پر تمام ملک پاکستان لوٹو ترا غلی دل تے کہ چاہو کہ پاکستان چوک کے پختان نو ذرا غلم یعنی پناہ میں اغستے ہو قیوم خان وزارت آگا این پی پسی لگی دلے بالکل جی کنی خان عمر آگ لے دے سو سو بار باشانی راگ لے دے بزنجو راگ لے دے احمد علی کسور راگ لے دے جس دے رکھ دام خام و داغ دے رہا دے تو خان مزدور لیڈر ہو پذیر کے داغ اشپا عبد الصمد خان اچک زیم راگ لے دے ڈیٹو نے سارا ماکار کرے اور دا بے چانس ہے کہ مقامی خلق ہوتا دا پلاک ملا شہر حالانکہ منگا عبدالرب صاحب سے کم تو لیو لیکن عبدالرب صاحب منگ تو ویچ بھائی تھا تو پہ خبر تھا صحیح تھا سو عام ملک تھے تھا سو دل سے کچھ تھا سو دل سیدھا خود ماجر ہو دوپہر ملا شہر علاقہ لیکن نہ بھائی جمنگا ماں بال بچی جمنگا کورز ہے جمنگا پراپرٹی دا جمنگ پلان کے دے جمنگ ڈنگ لے دا اجمل خٹک صاحب ہم دل تباہ اشپا جکم اور بادشاہ دیو بزنجو صاحب دیا گیا دیر برا تو دل تم سے کب دے رہا دیر بہ دے رہا کل جبال تین آؤٹ شو تو دل تب ہو اور نہیں تو راہن چب آؤٹ شو غلام علی تالی پور صاحب سے کب ہو
فیچر کالونی کې ډېر خلک د ثوابین راغلي دي. دوی دلته وړې لوی مزدوري کوي او د ژوند کاروانې روان ساتلې دي. فضل واجد یوسفزی هم د ثوابې اوسیدونکي دي چې اوس په فیچر کالونی کې سره د خپلې کورنۍ ژوند تیروي.
په سوابه کې د ای سی پی کلی یو لکه مرغوز سره خواته دي ځکه چې زمونږ دی ځکه د سوابه د هر یو کلی جګمنو ځان ځان له اجره ده ځان ځان له جګمنو مطلب دا د خپل حساب کتاب د هر کلی جګمنو خپل جدا جدا حساب دی لکه هر یو شېدل دغه لکه سچ کلی کې دي تقریبا هغه دلته موجود دي لکه سو نس بیس دور صف مثالونه دا چې دا زمونږ د ګدون د اجره ده دغه ځکه خواته چې جګمنو زمونږ د مرغوز د کلی اجره ده بیا د کوټې کلی اجره ده بیا د کلابټ ده بیا چې جګمنو د باجا بام خلو جدا اجره ده لکه کنه د مرغوز د زروبه جدا اجره ده باقاعده چې کمنو مطلب دا چې دا دغه په مخه په کې وشته کیږي کبډي کې دې شي لکه دلته کې صدا سه صدقه نشته هر یو هغه دغه شته دلته کې کم کلی کې دی لکه مخه دا زمونږ یو د ثوابې لکه خاص لکه ثوابې او بونیر کوم سزا وینو کې وشته کیږي موږ د مخه وو نشانه بازی ورته چې کمنو په اردو کې ویل شي هغه د خټه چې کمنو یو بوتکی جوړ کړی پاږي کې چې کمنو لکه دغه نخه او درولي لکه غنه سپین پکې ورته ویل شي انا پاغي وای چې کمنو د غزارونه کوي د دغه لکه د توبرې یغې ته لګېدلې غشي ته پاغي باندې غزارونه کوي خپل نخه پخای لګ نو هغه باقاعده دلته کې اوس چې کمنو اوس تقریبا سه دوه نیمې میاشتې کېږي چې لکه ټورنمنټ دلته وچلېد چې پاغي کې زمونږ د بنیر یو ټیم هغه چې کمنو فاینل ته ورسېد ور سره زروبه یو ټیم زروبه والا بایل او چې کمنو بنیر هغه د چغرزو یو ټیم هغه یو ګټله یاره تقریبا مونږ د دلته کې چې سره غلی تقریبا د غربت د لاسره غلی کنه تقریبا دا د سکولونه مو ویلګا چې چا لغونده کې مالی حیثیت لغونده کې خزه نه ویلګا خپل بچو باندې تعلیمونه کوي او لکه غریب سړی په خپل بچو باندې تعلیم کوي لکه کوشش دی لګا خو چې کم ډیر مطلب دا چې بیا ډیر وس نه خبره ده غیني بیا ضروری دی چې واړه خیر داسې واړه نه لګا ځوانان یې کارون لذي واړه نه زی لګا نو کارون لمزي چې کم د کارونو قابل دی کارون تزي او چې کوم د سکول دی نغې سکول د ځی لګا دا سه خاص لګا تر لسم پورې تقریبا د جنګوم عام دی لګا په پښتنو کې دلته خود لسم نه بر بیا ډیر کم دی لګا چې خپل خويندې یا چې کوم نن لګا لونه کالج ته یا دغه ته لیږه
په کراچۍ کې مشت پښتنو کو یو خوا په خپل مهنت د دغه خار او خپل کورنو په معاشي پرمختیا کې کردار لوبولې دی نو بل خوای د خپل هنري زیار او ذوق په زور د پښتو شعر او ادب په وده کې هم نه هېریدونکي کردار لوبولې دي سرور شمال چې په دغه کالونۍ کې ژوند کوي دغلته د میشتو پښتنو د ادبي هلو ځلو په اړه صدا سوای
په دې علاقې کې تقریبا ټول ټیم ما په دې علاقې کې تیر کړی دی تقریبا ډیرش کاله ما په دې علاقې کې وشو دغه کې سمروم چې د پښتنو د علاقې دا په دې کې پښتانه پاتې کیږي نو هغه تر اوسه پورې لگا خپل کلچر خپل طور طریقے چې دی هغه نه دی بدلې کړی کافی اجری داسې شته چې پای کې خلق راشي د شپې راجم شیل دکی او د ستار د منګي پروګرام کیږي خو ډیر په کې لگا شو دی او بل سوچ دا دور لګ بدل شوې دی د میډیا دور دی نو هر سړی ځان با خبره ساتي د دې ټي وي چې د ټي وي یا نت او د دې څه چې درنه لکه د انسان ژوند چې درنه بالکل په یو ځای کې باندې کړي دي په یو کمره کې باندې کړي دي دلته کې چې زمونږ مخ کې یو تنظیم جوړ کړو موږ د کراچۍ پښتو ادبي لیو ټولنې په نوم باندې چروست بیا ځنې ملګری چې دنو هغه کری تر ځنې بهر ډول هغه تنظیم بیا ختم شو دی نه پس بیا موږ چې دنو لټون ادبي سنگر جوړ کو او د هغه په ذریعہ باندې موږ چې دنو تنقیدی اجلاسونه هم کو وخت په وخت باندې مشاعره هم کو دا تیر ورځ کې موږ د رحمان بابا په نوم باندې یو ډیر غټه درانه مشاعره کړې و دغه سي نور زموږ چې کوم اتلان دي هغه د ورځې په مناسبت سره موږ چرته چوړو کې پروګرام چرته غټ پروګرام خو پروګرام خامخا
اوریدونکو د غواز بنګا د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو دی او بلې سیمې پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغه پورې د خدای پامان.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
سی براوڑے اما جانانا لاسا کچھ دوڑا سرزنا جانانا لاسا کچھ دوڑا سرزنا
نرے
جانان لاسا کچھ دوڑا سرزنا